کوي او چې ټلیفون را روان دي هغه مور سره امرسته اچرته را شوټوي یعنی
ابره
انتقالوي
دي دا تاسو هم کړی چې تاسو وخت څنګه تیریږي
مننه ستاسو پښتنې څخه فعلاً خو ډیر شر روان دي وخت خپل حالات وایست
وو او دا غشان نور هم سلامونه را روان دي ساولدین وزیر
ساولدین وزیر صاحب ټلیفون کړی دي خدای مورا ولا
سړی مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام سلامونه ساولدین وزیر صاحب خدای مورا ولا
دے دے ور اډی کرکان کې اوردن کې دنه کې صاحب بشتا تعالی سٹارټل ته سلامونه وړاندې کا
وعلیکم سلامونه
سبا ویل غوړینن
نو ویل خدای غوړی چې میشپل پښتون په ډېر مصیبت کا کړی خو خیر دای په داس واسطه په پردې خبرې ځغول شو کور نه ویلې په دا چې خپل هم تلای په مصیبت کا کړی زه یو نظر مې زړه ته راغی د امریکای په حق د سره شریکاو کله چې د ترامپ مخکې څوک لا مخکې انتخابات وی بیا په هغه وخت کې چې کیمه د دنیا په حق لا د افغانستان په حق لا پاکستان په حق لا روس په حق لا کیمه خبرې کړلې مو چې په خپل اکر کې دا مو ته په خپل ځین کې دار غلا چې را ده سړای له وای نه بیا چې کله په وټینه کې بار شو بیا زه حیران شوم چې وای دا د امریکای خلک ولا ونی ته وټینه ور کوي نو زه هیڅ په دبند چې کیمه مرګینی حمله وشو زه خپل پدا نه خبر چې دغ سړی دای د بل بداله پلټي سړای و د زکه بریک تو وکړه او دا په د ترامپ حکومت کې څو نقصان وتاره څه دلای و دغه نه بریښ توګه کامس کې انتخابات کې چې متاله ونال د لښو او د اصل ونای د تل د لښو او د زکه بریښ توګه مت شه ته هیڅ نتیجې نه لګی چې دا بریښ ولې وکړه
خدا خبرې لا پلټنې مخته نه دی راغلي ولې چې پلټنې
روانې دي او تاسو دا ویل چې دا د کس پاکل تاسو پښتنه کړ نو وای چې دا خپل د دغه غوند پل پل کون کې وای هم د دغه غوند سړی و
رېجستر شوی هم د ریپابلیکن پارټي د غوند
په نامه باندې
او دغه په نامه د دوی نوم الته دغه په رېجستر شل د خپل د غوند دی مو د کم چې کم ترامپ لوي چې دی
او بل پات نور پلټنې چې کله مکمل سي یا هم مشتت معلومات راځي تاسو سره شریکو نو بیا به هم تاسو معلومات ترلاسه سي ساولدین وزیر صاحب
ډیره مننه ډیره مننه ډیره مننه
نه کو ساولدین وزیر صاحب
او دونکو له دونکو څنګه تاسو سره مو د خبرونه په پیل کې ویلو چې په دې نن خبرونه کې به د نورو موضوعاتو سره د راپورونو سره سره په امریکا کې چې کوم د ملواکي خار کې د ویسکانسن د امریکا ایالت د ملواکي خار کې د ریپابلیکن نېشنل کنونشن روان دي یا کوم غونډه چې غوي روانه ده هغه ته به هم د امریکا په خوانی صدر او د اوست 2020 رښتم د صدارتي انتخاب چې کوم نوماندې یا کاندید دي هغه به خپل رسمي وینا کوي خپل یو وینا بکوینن هغه وینا بستاسو سره په دې خبرونه کې په ژوندۍ بڑا شریکو منځ شهید بوم د خبرونه کې راځي را سره
دا وینا سمخ کې هغه به هم راځي او معلومات پر سره شریک کې چې ملواکي یا ویسکانسن ملواکي کې دغه کنوانسیون نن باخري ورزوي او ستاري تیاریان نیول سوي دي چې په وړاندې کېږي او نور به هم پښتنې ورسلرو خبرې بر سره کو تازه معلومات به منځ جانه تاسو ته وړاندې کوي او هم مرسره بل مل ما هم راځي په دې خبرونه کې چې هغه هم سیاسي څېړنکار دی هغه به هم خبرې کوي د دغه کنونسیون په حق له باندې او د دغه ریپابلیکن ګوند سیاسي خارجي سیاست باندې او داخلي سیاست باندې هم دارنګ په خارجي سیاست باندې به هم دغه دی نظر اخر سره او احمد سیار دا اوسې سبب په دې خبرونه کې را سره راځي تاسو چیرې زیمه او په دې خبرونه کې ډېر معلومات چې غواړئ تاسو ته وړاندې کوم
او ساس پیغامونه را روان دي ډیره مننه ساس ته پیغامونه انعام الحق وای چې مونږه دا چې کوم فقه 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 ورانه او یا ورسره چې کوم دهشتګردي دی یاد کړی شدت پسندي دا غي مونږه مزمت کو په ټوله دنیا کې چې کوي لکه د ټوله دنیا کې مونږه مزمت کو خو بیا ولی آیا پښتانه چې دین او د ډیر وخت راسي د دې څخه متاثر دي د فقه ورانه او ورسره دا چې کوم شدت پسندي د فقه ورانه فسادات او دا شدت پساتی نو ساسو دا پختنه کړی دا څوک داسې ملمانه را سره راغلل چې دا پختنه ورسره شریکو کو نو وړاندې به کوړتم او ټول سلامونه علیکم سلام ډیره زیاته مننه چې تاسو خپل نظر را سره شریکوي او
عمران خان وزیر وایي چې دا حال زنوی راغلی ما خو خورجانی او زما درمان دی چې د ډیوا سره هم خبرې وکم. نو وزیر صاحب تاسو کولای شئ چې ټلیفون وکړئ په دې خبرونه کې او یا هم خپل پیغامونه لاري کولای شئ په دې خبرونه کې را سره برخه واخی. شاید نن نه کوم
او شیدا رانیزی. شیدا رانیزی ګمان کوم تاسو نو می صحیح ویلې. شیدا رانیزی وای چې سلامونه په کم ریاست کې چې بے انصافی په زور او شور وی هلته امنیت نشی راتله. باید چې پاکستانی چارواکي دې طرف ته پام وکړي او د عوامو غلې ختم کړي. دې د ملکند څخه دا پیغام را لګلې. مننه. او بیا
او به هم ابراج خان مزي سبل چې تاسو ته ګلمن وزیر پاړه سوینا ده. نو چې معلومات او مرساسر وزیر صاحب شریک کړي دي خو کته هم بیا نوی معلومات راځي هغه به هم تاسو شریکو. فیروز کاکر صاحب هم پیغام را لېږلې دي. سامنے کې هله تر ماتره راته وکړه د خوند خوندکۍ ندی شګلو ځای زه خو په نسو باندې ګنجانې که تاسو پوسی بیا ودا وای کاکر صاحب
سمه ده
خاصو کوشش مې وکړي.
ناصر کاکړ افغان وای چې سلامونه ناصر کاکړ یم لکی مروت نه خو تعلق مې د خولي وطن وزیرستان سره دی. وای چې دوانو خورجان توې سلامونه اساس موضوع په حق لنیم خبر مو تاسو ته وخت په خوای چې په کومه موضوع سره خبرې کوو. خو دلته وای په لکی مروت کې بیګا د شپې ډیر زیاته ګرمي و خو اوس مهال د اسمان لمنې د وریځ نه ډکې دي. الله دې دره هم باران وکړي. نن په بنو خار کې د بنو اولس لخوا اولسي پاسونو یی چې زمونږ په وطن مونږ امن غواړو. مننه
کو مراز ګل فقار افریدی صاحب هم سلامونه لارلی ژلې دي. نیکی هلی می ومنی. انو علیکم سلامونه. وای څورزم می پروگرام ندی اوریدلی. نن می فزور ځان ته موقع پیدا کړل. پرونس شپ پشړک باران سوي دي. موسم ډیر ښه سوي دي. د ونو په پاڼو ش ډیر فرخه پرتا ده. امرغه هم ډیر په سرک شې دي. مننه کو افریدی صاحب د پیغام کول څخه د چې د خبرونه کې را سره مالیاس.
مننه درشان رحیم افغانی هم سلامونه را لګلی.
وعلیکم السلام.
او ټول ته نو وي خه منزه شهید ته هم سلامونه.
بس افغانی صاحب چې منزه جان را سره ل خبرونه کی او ته بستا سلام ورسو. شکیب خان صاحب د میشه پشان ډیر مننه کو استاد سوچ د خبرونه تاسو ګوري او را سره په دې خبرونه کی ګډون کوي.
او او بیا د غشنور سلامونه هم راغلي دي. وربشي او بل ویډیو ته ویډیو راپور ته مې شجاني ولې چې ویډیو راپورونه لرونو غواړو چې هغه سره موخه وکړو.
لاړ وسو د ارشد مومن دا راپور ته چې د پېښور سره د چمتو کړي دي. څېړونکي وای په نږدې موده کې په خبر پښتونخوا کې د ترهګری لوی لوی پېښې سوي. خو په پاکستانی میډیا کې په دغه اړه کوم جوړ بحثونه نه کیږي. دی وای په میډیا زیاتره د سیاسي مسلو په اړه په غنټو غنټو یعنی په ساتونو باندې بحثونه کوي. خود ترګری په شان مهمه مسله لپاره مغورځولې ده. هم په دې حق لپاره نور تفصیل تاسو د ډي وي همکار په دراپور کې وړاندې کوي.
په 15 جون د خیبر پښتونخوا بنو ضلع کې د پوس په مرکز ځانمرګي برید او د وسلوالو په ډزو کې اته عسكر او لس وسلوال وجل شوي. خو څېړونکي وایي چې دا او دغه سنورې د بدامنۍ پیښو باندې په پاکستانی میډیا کې ډېرې سرسری خبرې کیږي او زیاتره وخت سیاسي بحثونو ته ورکړل کیږي.
نو میډیا چې کوم فوکس دی هغه په دې پالیټکس باندې دی. هغه زموږ د صوبه کې چې کوم د دهشتګردي جاری ده یا چې کوم سکیورټي فورسز دلته مقابله کوي لګیا ده دې سره هغه باندې زیات فوکس نه دی.
سیلنیز ادارې سنټر پر ریسرچ اینڈ سکیورٹی سٹڈیز یا سی آر ایس ایس پر وروستی رپورٹ کې ویلي په پاکستان کې د اپریل مئی او جون میاشتو کې 240 نه زیات بریدونه شوي چې پکې 300 تنان وجل شوي او 260 جوبل شوي دي. د دې ترڅنګ د رواني جولای میاشت کې هم ګڼ شمېر بریدونه رپورٹ شوي دي. خو څېړونکي وایي چې په پاکستانی میډیا کې نه خود د دې پیښو په وجوهاتو او نه د حل لارو لټولو باندې خبرې کیږي.
میډیا صرف واقعیات دغه کوي خلکو ته خي. خو د دې واقعیاتو وجه سره دا واقعیت ولې جوړ شو د دې واقعیاتو ذمہوار څوک دی او دا واقعیت په مستقله توګه ختمي څنګه نو دا تر پاکستان په میډیا کې بيخي نه ښکاري.
څېړونکي وایي پاکستانی میډیا د ریاستي ادارو لخوا د قدغنونو ښکار ده. دلته په هغه خبرونو باس نه کیږي په کومو چې ریاستي ادارې نه غواړي چې سیړنې وشي او خلکو ته هر اړخیز معلومات ورکړل شي. د بی پولی خبریالانو د رپورټ تر مخه پاکستان د مطبوعاتو د ازادې نوملړ کې په 1 هیوادونو کې په 1 25 نمبر دی. تیر کال پاکستان په 1 25 نمبر وو. ریپورت کې ویل شوی پاکستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره یو خطرناک هواد دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
بیا هم په خیر اغلاس کوي تا مایک د جره باندې خلاص
او دونکو له دونکو خبرونه کې بیا په خیر اغلې بي بي شيرين خبرونه تاسو ته وړاندې کوو او د سنجي تاسو سره موږ وختي هم معلومات شریک کړل چې په نن خبرونه کې به هم د امریکا په ویسکانسن ایالت د ملواکی خار کې کوم د ریپابلیکن نېشنل کنونشن روان دي، کوم چې د ریپابلیکن چې کوم ګوند دی د اغې لخوا منعقد کیږي چې کله هم صدارتي ټاکنې وي، نو د ډیموکرات ګوند لخوا او د ریپابلیکن ګوند لخوا دا چې دینو دا کنونشن راځي او پدې کې بیا غوی په رسمي توګه باندې خپل نومان چې دی هغه اعلانوي او د مختلف ویناګانی وي او دا په ژوندۍ بڼه باندې دا محل
دا محل تاسو وړاندې کوو. هم دا د ویسکانسن ملواکی شار دی او ولته تاسو په خوانی صدر ترامپ هم ګوري او
د دې پاکستان باندې ټاکل شوی کوم نومان دی د وایس پرزیدنت لپاره هغه هم ورسره وو.
دا ټول معلومات به هم تاسو سره ریکو غواړو په دې خبرونه کې تاسو سره خبره سره مل پات سي
او منځ شهید بر سره هم د خبرونه کې وی بل ملما بزم سره هم د ځای سی برازي نو وي سر به هم خبرې ترې کو. تاسو خپل پیغامونه هم په فیسبوک باندې را لګلې شي او کوشش وکړو چې تاسو دا پیغامونه چې دین هغه ور سره هم شریک کو. نو اوریدونکو لیدونکو د دې ریپابلیکن نېشنل کنونشن په حق له چې کوم تازه معلومات نن د دې کنونشن اخری ورځ ده او د اخری ورځ چې د سلو ورځ د کنونشن وو په دې باندې خو به نور بیا معلومات چې دین هغه منځ شهید را سره
شریک کړي.
نن اخری ورځ ده او په دې اخری ورځ باندې پرون چې دین او د کوم مرستيال لسمشه ټاکل شوی دی د 2024 د صدارتي انتخاباتو لپاره جی ډی وینس او هی خپل وینا پرون کړي و. نن چې دی نو چې کوم د لسمشری
د کاندید
سوکې لپاره کاندید دی په خوانی ولسمشر ډانل ترامپ او غوی بنن وینا کوي. دا وینا به مونږ د ډیوی د پلیټ فارم نه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو، تاسو به ګورئ او بیا به په دې خپل باندې منځ شي نور معلوماتو مر سره شریک
کړئ. موږ غواړم مر سره وسی دلته به ولند د ماخو چیرزیما
بیا سری مشي اوریدونکو لیدونکو به بي شيريني خبرونه تا او د خبرونه کې چې کوم ځانګړي سيګمنت ته غي ترغلو او پدې ما پدې کې به هم ساسره ريپابليکن نېشنل کنونشن په حق له خبري طریقو او زمو سره زمو قدرمن ميلمه هم
غري بالکل احمد سيار داوود زيسب چې په يو اي کې د افغانستان خواني سفیر هم پاتې سعودي او سیاسي څېړنکار دي. د مهال پدې خبرونه کې را سره مال دي د واشنگټن دي سي څخه داوود زيسب ختم راوله ډیر مننه کو پدې خبرونه کې د ګډون څخه
سري مشي.
السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم. ډیر مننه
نړی مننه کو استاد څخه داوزی صاحب چې په دې خبرونه کې را سره مال یې. داوزی صاحب د ریپابلیکن یا هم جمهوریتپال دغه غونډه چې د یا هم د کنونشن چې د آر ان سی تاسو هم تعقیبوي، تاسو به د څو ورځې چې د آر ان سی روانه ده دا به هم تاسو اوریدلې وي. که خبره وکړو چې د ریپابلیکنز داخلي سیاست په حق لباندې د دا غون تګلارې څه ده تاسو سره نظر دی یا هم تاسو پر وایست
څرنګه شتاس جریان کې استي د دیموکراتانو په حساب کې یو څه بنظمي رامنځته شوی ده. تر اوسه د کاندید په اړه باندې وضاحت نه لري. د دغه نه په ګټه پورته کولو سره د جمهوریت خوا او فیلی روایت چې دوی غواړي تقویه کړي د اتحاد او ثبات د خپل حزب منځ کې دغه هغه پیغام دی چې دوی مدوین د تیر څو ورځو نه په خپل ریپابلیکن نېشنل کنونشن کې خلکو ته وړاندې کوي. هغه ډیر اشخاص او څیرې چې په خوا عمیق مخالفت د ډانلډ ترامپ سره درلوده منګو تاسو یې نو چې د ډانلډ ترامپ په طرفداري باندې بیانې ورکړل څو ورځې کې. نو د دوی تګلارې زیات د اتحاد او ثبات خواته ده. د دې پرته د دوی پیغام اقتصادي عرف کې د قیمتي یا د انفلیشن تورم په کمولو باندې زیات تمرکز لري. د دوی پیشبینی دا ده چې د دیموکراتانو هغه پالیسی چې د تجدید وړ انرژي باندې زیات فوکس لري او د تیل او د ګاز سکتور کې محدودیتونه راوړي، د دې لامل قیمتي کچه جګه شوې ده په امریکا کې، ځکه چې د تیلو قیمت په هر نور قیمت او په انفلیشن باندې ډیر اثر لري. نو دغه دوه موضوعګانو شاوخوا ته د دوی روایت چرخي.
ورسره کومګه د خارجي پالیسي په حق له خبر وکړو، د امریکا چې کوم خارجي پالیسيان وي او کوم وسته ډیموکراټیک د ګوند چې کوم بهر خارجي پالیسيان دي، د دې سره کوم چې کوم صدارتي ټاکنې دي، په دې کې د ولسمشر د کاندید په توګه باندې د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو امیدوار دی، بیا ورسره جيري وینس چې د غوي مرستيال ولسمشر په توګه کاندید دی. د دې دوه کاندیدانو کله خارجي سې په حق لبانی تاسو ورته وګورئ څنګه به سیړي.
اول خو د څو موضوعګانو په سره جدا جدا به خبري وکړو. د یوکرين په اړه باندې د جمهوریت فاو دواړه د ډانلډ ترامپ او د جي دي وانس موقف دادې چې دا جنگ به زر تر زر ختم شي، پایله ته ورسیږي، او په دې کې دوی حتی د ته امادګي خودلې ده چې تر یو حده کې امتیازات ورکول هم ضرورت دی، باید شاید ورکړل شي او د جنگ خاتمه تورسی. په بل اړخ کې د غزه او د اسرائیل د جنگ په تھیټر کې د دوی دواړو موقف داده چې دلته باید د جنگ په دې ترتیب باندې پای ته ورسیږي چې اسرائیل لپاره امتیازات زیات ترلاسه شي. نو دا یو تفاوت دی چې دغه دوه سیناریو کې دوی هم نظر دی په د افغانستان په اړه باندې. دلته د سیو تصور شته دی بعضی ځایو کې چې د ترامپ او د جمهوریت خواو پالیسی دا ده چې افغانستان نه وتل یو اشتباه و او باید نه وتلی. دا نه درسته ده، اصل کې د دوی هم پالیسی هم دا و د جمهوریت خواو چې د افغانستان نه وزي. ستاسو یادیږي د دوه تړون د دوی د ادارې کې امضا شوی و، خو دوی زیات انتقاد په هغه بنه د وتلو باندې دی، په هغه ترتیب باندې چې وډراول ترسره شو هغوی سره دوی مخالفت لري. دوی اظهار کړی دی چې هغه د امریکا حیثیت صدمه رسولې ده نړۍ په کچه باندې، او په وضاحت باندې دوی څو ځلې اشاره هم کړې ده چې که هغه اشتباه نه وشوي شاید د یوکراین جنگ هم نه پیل شوی. نو د افغانستان په اړه د دوی سیاست دومره توپیر لري، خو دا هم د یادونې وړ دی چې د ترامپ او د انتخاباتي ټکټ کې او القی کې داسې اشخاص شته دي چې د افغانستان سره ښکیل ول په شل کلو کې، داسې جنرالان شته دي، داسې سیاسي چیرې ورسره شته دي چې افغانستان سره ښکیلتیا ته ډېر په اهمیت باندې لیده. نو د دې نه داسې تصور کېدلې شي چې شاید د ډونالډ ترامپ په ادارې کې که انتخابات وګټي افغانستان سره د امریکا ښکیلتیا زیاته شي، حتی امکان لري چې فعلي ادارې باندې فشار زیات شي، گزینه زیات شي په افغانستان کې.
مننه کو داود زی صاحب په دې خبرونه کې د ګډون څخه اواز مرد دچ مشتم وخت را کې مصرف هم واسطه سي. مننه کو تاسو تاسو ته شش پغواړو خوش په ولر
شش پغواړو
مننه کو او درمنو د تم کاورې دونکو امات سیار دا وڅې سپ چې او سیاسي څرنکار دی او په یو کې وایو چې دوی د افغانستان په خوانی سفیر مرسیال سفیر هم پاتې شوی دی. په دې خبرونه کې د آر ان سی په حق لباندې د داخلي سیاست او هم خارجي سیاست په حق لباندې خپل نظر سره شریک کړي. خبرونه کې به تاسو ته پاره نور معلومات هم وړاندې کوو او تر هغه چې نور معلومات را دي کوونکي جانې او ګورو چې څه پیغامونه را روان دي.
ټول سلامونه ته وعلیکم سلام ډیر زیاته مننه خو سره دا به ورته هم یادونه کو بهشته جانی چې نن په دې خبرونه کې هم چې کوم آر ان سی یا ریپبلیکن نېشنل کنونشن روان دي چې د سو دریو تیر دریو ورځو راسي تاسو سره موږ واحد ټول جزئیات یا معلومات شریکو دا غینن اخرین ورستا او ور سره دا هم چې په دې نن ورځ کې به مهمه خبره دار شي د امریکا په خوانی ولسمشر چې د 2023 د صدارتي ټاکنو لپاره د ولسمشر کاندید دی هغه به وینا کوي نو تاسو سره به هغه وینا په ژوندې بڼه شریکو خبرونه کې چې دینو د یو راپور ته براشو او دونکو د پیو سرنیز مرکز یو سروې موندلې چې ډیر خلک په خپل هیواد کې د چین اقتصادي نفوذ ویني او دوی په دې اړه مختلف نظرونه لري چې دا نفوذ خوي او خدي او کبد نظر پښتنې دا هم موندلې چې په امریکا کې ډیر خلک د نورو سروې شوو هیوادونو په پرتله د چین اقتصادي نفوذ ته په منفي نظر ګوري په دې اړه باندې د وایس اف امریکا مایکل بټورین دا راپور جوړ کړی چې زموږ د ډیو همکار په اشته تلاش وړاندې کوي
په خپل جمهوریت غوښتن کې سیال د وژن کې اچي ورسته د ټاکنو غټل لپاره یو مناسب لار ټاکل هغه ننګونه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ورسره مخ دی
مونږه ټول مسولیت لرو چې له حوصله کار واخلو او د هر ډول تاو تریخوالي غندنه وکړو
د سیشن بي پاورز په لاس ویګاس نیوډا کې ولسمشر خپل تور پوسټرای ورکوونکو په لویانو ته وینا وکړه هغه د خپل په لویانو وغوښتل چې له حوصله کار واخلي او هر ډول تاو تریخوالي وغندي هغه دا خبره ورسره له هغه وکړه چې ډونلډ ترامپ د شنبې په ورځ د پنسلوانیا په ایالت کې د کمپاین په محل ټپیسو هغه یادونه وکړه چې جورج فلوید چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا په 2000 کال کې ووژل شو او زیاته کړه چې ډیری افریقایي امریکایان له تاوتریخوالي سره مخ دي بایدن د وسلو د هغه بندیز د بیا پلي کېدو غوښتنه وکړه چې په 2000 کال کې لمینځه تللې هغه د وسلو د قربانیانو یادونه وکړه
د ډونلډ ټرمپ په ډزو کې د اي ار 15 ماشين ټوپک کارول شوی لکه څنګه چې دا د برید وسلوه چې د ماشومان په ګډون یې ډېرې نور امریکایان وجلې دي دا وسلو د غیر قانوني کول وخت ما دا غیر قانوني ګرځولې و او زه به بیا دا کار وکړم
خوانی ولسمشر او د جمهوریت غشتونکو ګوند نوماند ډونلډ ترامپ د دوشنبه په ورځ په ملواکي کې د هغه ګوند په ملي کنوانسیون کې په داسې حال کې ګډون وکړ چې غوړ یې د بنداش په واسطه تړلې وو د خوانی ولسمشر ترامپ سره په مباحثه کې د ولسمشر بایدن کمزوري بحث د هغه د عمر او ذهني کمزورتیا په اړه ننګونې راپارولې د هغه په سیال د وژنې د لحاظ وروسته دا ننګونې زیاتې سوې دي
You've got to, on the one hand a lay concern
کدا هغه د ولس مشکې دوه لپاره د هغه د فزیکی غختلتیا په اړه اندېښنې لري کول د یووالي لپاره کوشش او هم سیاسي توتريخوالي لمنځه وړل په دې وخت کې د یو کاندید لپاره خورا ګران کار دی خو جمهوریت غوښتونکي په انتخاباتو کې د ګټې د چانس زیاتې دوه لپاره خوشالۍ سرګندوي
اوس مهال بایدن په ملي کچه د نیوډا په ګډون په بیلابیلو سوینګ تونه کې د ترامپ څخه ورسته پات دی د تورپوسو د ملاتړ غټلو په هدف بایدن خپل پالیسي د خپل سیال سره په توپیر مخه تاوري هغه د توري دندې کلمه چې ترامپ یې اکثره انکاروي وملندي وهله
خلکو زپوهیګم چې توري دندې څه شي دي دا د امریکا د ولسمشر مرستیاله ده
بایدن په امریکایانو ژغ وکړ چې له یو بل سره شو چلند وکړي نه د دشمنانو په توګه ترامپ د قاتلانه حمله ژوندۍ پاتې کې دوورسته په غیر مستقیم ډول د یووالي غوښتنه وکړه ډیرې تمل لري چې د ګوندونو سیاسي کنوانسیونونه او د کمپاین لړۍ به د آرامۍ د لنډې مودې لپاره وساتي د پټسي ودا سکواره لپاره بهشت تلاش وی او ای دیوا واشنگتن ڈی سی
بیا هم په خیر اغلس قدرمن لیدونکو اوریدونکو خبرونه بي بي شونی لا هم دوام لري او د آر ان سي په حق لباندې نور معلومات به هم تاسو شریکو د پخوانی صدر ډونلډ ترامپ او د وسنی ولسمشرۍ د جمهورپال ګوند یا هم وای ریپبلیکن ګوند نامزد وای او کاندید وای د ولسمشرۍ لپاره به د ورسې کې باغ دی به هم نن خپل وینا کوي او د ولسره او خپل ګون سره د دې پاکل باندې به معلومات شریکو او مر سره به هم از مش قدرمنه همکار منزه شهید به د خبرونه کې را سره ملکیږي پلندو شیبو کې نو تاسو چیرې زیما مر سره وسی
او را وش پیغام دی اوسو پیغام نو وای ټول سلامونه تو علیکم سلام ډیر زیاته مننه ښه بیا د غشان برکت شاه فریدی وای ښه د امریکا په الیکشن په مهم کې هم زمو غندې واده ګرم یو کنه مطلب لکه ګرمه ګرمي وي نو بالکل یي هر څوک چې دینو دلته خپل رائے کاروي دلته کې رائے کارول چې دی یا ووټ ورکول یو خپل فرض ګڼل کې یو ملي سوتو یو خپل یو ملي فریضه ګڼل کې منځه شهید را سره خبرونه کې راغلي
کني مرسره د وسکانسن ملواکي تخز مش قدر من همکار منځه شهید را سره پدې خبرونه کې ملسه ده منځه جانې خدای مراوله ستړي مشه
ستړي مې چې بهشت جانې په خیر مننه تاسو څخه نه ګینشا ستړي مشه
تاسو ستړي مشه او څنګه دی
واقعا من ستړي مشه
او نن بهر ولاړې نو موسم څنګه دی
موسم ډېر ښکلې دی او عجیب خبر خدای د ما مې واقعي خر ډېر فق شو ډېر خسته ټول خر دی او ډیر اروپایي خارونو ته ورته دی په ځانګړي ډول برلین ته ډیر ورته دی ما ډیر خوښ شو کچې هم دلته تاسو ګوري د کنونشن غوغا ده سړکونه بند دي رش دی سکیورټي ګامونه اخیستل شوي خو بیا هم دا ښار ډیر ښکلی او پیسفل دی ځکه چې د دې ښار مینځ کې سیند دی سیند بهیږي نو د هغې په خاطر ډیر زیات ښایسته دی او آرام بخښه دی نو مننه ستړي یو ډیر زیات ستړي یو خو خیر وخت لک پاتې دی د دې کنونشن
هو دا راش خبر دی وکړل چې ډیر راش کاش دی التا و ټرافیک هم دی نو که بیا خبره د امنیت د خواسو کو چې څمنتی ګامونه نیول سي ویلې
امنیتی ګامونه وشته جان دومره زیات دی چې زه خو نن پنځمه ورځ د دلته ما ما ایلنن فلار او مدل چې اخیری ورځ دا هغه ځکه چې یو ورځ یو دروازه بندې په دغه ورځ بل دروازه بندې نو ستند دای چې لکه تبر راځي یو لارې نه بند نه وځي سو سکیورټی چک پوسټونه تیریږي او هر ورځ بدوی نقشه بدلوله د ننوتلو دغه کوم ریډ زون چې ورته وایي دته د دوی په نقشه به بدلوله او بیا به بل ورځ بیا بل لارې نه بدلو راتلو نو امنیتی ګامونډي سفني ول شوې دي په ټول خار کې ګنشمیر امنیتی پولیسان ولارد دي ګارډان ولارد دي سر ډیر لري زدلته وبرتل کې راغلې مو بیا په خپل باندې برته دی په تاسو د ریډ زون ته یا سیف زون ته راننوته ما
سی
منځاني اوس هم دا سی ډیر اسکر وینم شاوخوا ټول اماده باش ولارد دي چې خدای مګر څه خبره شي نو دا نه د پاره تیار ولارد
چمتو دي بالکل او ولی چې نن مهم ورځکه هم د چې ادا چې کوم د کنونشن چې د تیرو لکه سلورز راسي جاری دي نن اخري ورځ او پنن ورځ باندې چې د صدارتي نومان چې کوم د 2023 د صدارتي انتخاباتو لپاره په خوانې ولسمشر ډانل ترامپ هغه به نه هم کوي کله د نن ورځ د هلي ځلې څه شوي دي او څه سوو شو پنن ورځ او را روان چې د سبوي تقریر وکړوي په دې حق له هم معلومات شریک کړي
نګیشه مننه زه دغه سوشې به وړاندې دلته فایزر مارکس چې دی دلته د نن او کوم کنونشن هال چې هلته د مهال په زورګونو خلک ناز دي او ډیر غوغا هم ده او کوم ګډونوال چې هغه ډیر خوشاله هم دي او سوشې به وړاندې خپل په پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ نن وته حالته نو خلک ورته پاتې دل ډیر زیات چکچکی ورته وکړې لاسونه ورته پړکول ډیر تشویق هغه ته د یو اتل پتوګه د راتلو خرخلې وکړ د هغه سره راغې کورنۍ زی دی غړي هم و چاغوي هم یو ځای سره راننه وکړل او څه مدل کسان چې تاسو ولنن اخیری ورځ دا دغه کنونشن تر ټولو مهمه ورځ وینم دا او دویم مهمه ورځ چې واغ بیګال وکړ چې جی ډی ونس چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا خپل مرستیال ولسمشر په توګه اعلان کړی دی هغه وینا وکړه خو اوس به په سوشي بو کې دلته اوس اته بجې و اته بنزوس دقیقې خو البته دوه کم لس بجې وي دلته به دغه وینا په څو شیبو کې شروع کیږي او په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ با خپل د جمهوریت غوښتونکو ملي کنونشن ته وینا کوي. خپل د ګوند لخوا د ولسمشري نامزدګي به هغه په رسمي ډول منظوره کوي او قبولوي به. او دا ښکاري چې خپل دغه څو شیبې وړاندې هم ما خبرونه کتل نو ښاغلي ټرمپ رسنۍ ته ویلي و چې د خپل هغه وینا وشکوله سری کړله کوم چې د مخکې تیار کړی و د هغه برید نه مخکې چې تیر د شنبې یا خالی په ورځ په د باندې په پنسلوینیا ایالت کې د ریلی پر مهال یې شوی و او په هغه کې د ژوبل شو د غوږ ژوبل شو. نو د هغه وینا اوس بدله کړې ده او دی وایي چې د وینا کې به د یووالي ذکر وي. او یو بل خبرې هم کړې ده چې د په دې ټولې وینا کې به نن شپه د جو بایدن د ولسمشر جو بایدن نوم نه یادېږي. البته د هغه د انتظامی په اړه به ذکر کیږي په هغوی به وینا کوي خو د ولسمشر جو بایدن نوم به دوی نه اخلي په دغه وینا کې. خو څو شېبې وړاندې اوس چې زه راوتلم د حال نه د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوی ایرک ټرمپ په سټیج باندې ولاړو او هغه غږېدلو د خپل پلار په اړه. نو تمه ده چې اوس به څو شېبو کې هغه سټیج واخلي او سټیج ته به راشي.
او دا وینا به په کوم وخت باندې وای چې شروع کیږي که دا هم لږ معلومات پر دې اکل باندې هم راکئ؟
دلته چې رسنیو ته کوم معلومات ورکړي دي شریک کړي دي د تقسیمات په اړه دا چې ښکاری چې په نخ د پوه کې به دا وینا پیلېږي فکس نه د خو بیا هم دلته هر څه بدلې دي شي. کوم ورځ نه چې دا کنونشن پیل شوې ده دوی یو دقیق تقسیم اوقات نه دی ورکړی. کله تقسیم اوقات نشاته پاتې شي او کله بيتي تقسیم اوقات نه خوارولو د امنیتي ګامونو په خاطر او د امنیت په خاطر. نو بیا هم تم ده چې اوس په اتو د کوکی د غوینا پرېږي او ټول د امریکای کې په واګ د بنډ دی کال تر نن ورځې دی. او بل خبر دا چې دلته هم 13 ورځې هم ګډونوالو د دسره د ملاتړ د فارا او خواخوږي په خاطر خپل غوږونه بنداش کړي وو که تاسو دلته راحل کې دغه ماحول لیدلې وو یو سړیر په زړه پورې ماحول وو. نو دغه هغه حالت دی چې دا مهال روان دی خو ډېره ګڼه ده نن ډېره زیاته ګڼه ده دلته په حال کې د نن بیخي سال شو اخیستلې که څه هم دلته یعنی ډېرې تیزې لګېدلې خو څو شېبې وړاندې چې زه حال کې وم بیخي سمې وتله ځکه چې بیخي ډېره ګڼه ده په حال کې د نن.
او بیگا هم لکه دغه شان پرون کومګه د امریکا خبرو کنه بیگا بوایو چې د امریکا چې کوم د اوس صدارتي ټاکنې دي د 2020 رښتم دی کې د ریپابلیکن ګون لخوا چې کوم مرستيال ولسمشر ټاکل شوی دی د امیدوار په توګه باندې جيري وینس خو هم پرون چې کومه وینا ته مونږه بیا ډیر مخ کې و نو د اغي وینا روسا ساداسي مخترغلي هغه په خپل وینا کې آیا د داسې مهم سویلی وو یا داسې لکه دغه نورسته کنه نور څه داسې د کرسه نو څه څنګه وړاندې کړی ارسه
هغه په خپل کنه چې جدي وینز راغلو هغه میک امریکا سترونګ اگین دا د دې شواریا ان وان لاندې هغه مخه تراغلو او په دې باندې وغږیدلو چې دوی به بیرته امریکا قوی کړي او د خپل ملاتړ اعلان وکړو د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه چې دوی به د هغه سره په ګډه مبارزه کوي د امریکای د لپاره. د دې ترڅنګ په بهرنی پالیسی باندې هم تر یو حد وغږید د فلم لا تړي د اسرائیل څخه سرګند ک او بیا د چین په اړه وغږیدلو چې د چین مخالفه چې وکړو دا یو ل چې چین یو خطر دی امریکای ته د امریکای اقتصاد ته په دې باندې وغږیدو کوي چې باندې هم یو څه خبرې وکړلې خو تر ټولو چې کله مهمه خبرې وي هغه دا وی چې هغه په د اسرائیلی پلویتو باندې خبرې وکړلې او دغه خبرې اوس پر رسنیو باندې یو څه ویره هم پیدا کړې دي او په ځانګړي ډول د اروپایي ټولنې لخوا د اروپایي هوادونو لخوا په دې باندې یو څه اندېښنې هم اوس پیدا شوې دي. خو ډېره برخه د جیمز ډیوډ په دغه هم خپل کورنۍ باندې او خپل شخصي ژوند باندې ډېرې خبرې وکړې چې په هغه کومې کورنۍ کې هغه زیږېدلې ده د خپل مور په اړه معلومات ورکړل چې هغه په خپله یو محتاطه وه چې روغ دي شوی او په نشه یي توکو باندې او بیا د شګو د دنیا د لویک د وروزلو او بیا یې مور هم په هغه حال کې موجوده و چې هغه اوس ویلس کال کېږي چې نشه یي توکي پریسي دي او ډیر زیات خبرې وکړه خپل د میرمن په اړه هم هغه وګړي د هغه د هغه میرمن اوشا وانس چې دا هغه یو هندي او اصل امریکایي ده یو لایر ده چې د جی ڈی وانس سره یې په یل پونټون کې لیدل و
او تاسو خو شامون غره من خلک وینو له لوبه د بار په کې ته هم زونه جوړه شي
او د پوپانی ولس مشر ډونلډ ټرمپ سټیج سره وختلو وینا یې فایل شول نو دغه وینا به واورو لیدونکو سره به شریکو
اور دې خسي دا اوریدونکو لیدونکو لکه څنګه چې منځه جاني هم ویل چې دا 2014 مو اي چې دا د جمهوري پالګون د یا هم د ریپبلیکنز د ولسمشري کاندید چې دی هغه به هم خپل وینا و شروع کوي او دغه وینا سره به د ار ان سي بنن هم اخري ورځ وی او پاته ورسیږي
او سره په سکرین باندې هم په ژوندۍ بڑا باندې دا ټول هر ستا سګوري او ریدونکو لیدونکو د امریکا په خوانی ولسمشر کورنۍ غړي دا محل ښکاری دا غوی لوریانی دی دوا چې دی او ورسره دا زومی دی بیا جری وینس چې کوم اوستاکل شری دی نو ماند مرستيال ولسمشر لپاره دا غي د خپل میرمن سره ولاړ دی نو دا شان دا تاسو نه بیا ورسره د په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو زوی هم غینو چې ولاړ دی وس نو د خبرونه کې بس تاسو سره دا چې کوم وینا با ډونلډ ټرمپ کوي د ریپبلیکن نېشنل کنونشن ته په هغه بستاسو سره شریکو په ژوندۍ بڑا باندې او پس یو سو شیبه کې با ډونلډ ټرمپ چې دین اوږي با سټیج ته راځي او التنه بیا خپل وینا کوي منځ شهید لا اوس خو هم په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې دین اوږي نه دی راغلي سټیج ته خو چې څنګه راشي نو تاسو به هم خبر شې موږ به خبر شو
نو اپ څو شو یو بوکي به هغه ستیش تر اخیږي خو لګي شغلونه مل شي او څو مهم چې د نن کنونشن وینا والو هم شریک ما یو خدا چې الینا حبا چې د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ وکیل یا څارنوال و هغه راغله پر ستیج سوشي به وړاندې خبرې وکړې او د پخوانی ډونلډ ټرمپ ډیر ستاینه وکړلې او هغه دا ویل چې پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا سره ډیر زیاته مینه لري د هغه په کمپنیانو باندې وغه کېدل چې هغه تجارت او کوم کمپنیانو چې د امریکایي هغه د امریکا د اقتصاد په تواده ورکولو پر روزګارونو پیدا کولو کې ډیره زیاته مرسته کوي او دا خبرې وکړي او بل یو لیکوال دی چې تفسیر لیکونکی دی سیاسي تفسیر لیکونکی دی چاکر کالسن هغه هم راغلی او هغه هم د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ستاینه وکړلې بیا ورپسې انیت البرایت راغلی و چې هغه په امریکا کې د تعلیمي په خوانی نوماندو او په امریکا کې په تعلیمي ادارو باندې او په سیستم باندې وغږیدل او خلکو ته ژمنه وکړه چې په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ هلې ځلې کوي او مبارزه کوي چې تعلیمي سیستم لا نور سوال راولي واده ورکړي نو کدي اړوند هم غوي وغږیدل او سوشي به وړاندې د په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ زوی هم د غسټیج ته ختلی او اریک ټرمپ هغه هم وغږیدل نو اوس تم لرو چې خپل په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په سټیج ته په سوشي بو کې راخیږي او هغه به دغه وینا خپل کوي اول باغ خپل منځوري اخلي یا دغه څوکۍ به مني
صحیح
ګومان کوم چې دا مهال په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د ریپبلیکن ګوند نومان ډونلډ ټرمپ استیج ته ورخیږي
دا غوی میرمن
دا هغه البته دا هغه میرمن ملانیا ټرمپ دا مهال سټیج ته ورخیږي او هغه با ګومان کوم چې ورته بلنه ورکوي چې خپل ډونلډ ټرمپ بیا سټیج ته راشي
او په دا مهال چې دینو په ژوندۍ باندې باندې ملانیا ترامپ چې واغه مونږ اصل کې
چې خبرې روان ده او منځ ځان ساسر خبرې هم کو خدل تخپل لیدونکو او ریدونکو سره په ژوندۍ باندې باندې ټوله حالت هم شریکو
او هغه چې کوم سکرین کوم یو فوټیج راشي هغه نو وته مونږ سره بیانو. نو ملانیا ترامپ چې کوم په خوانه ولسمشر او میرمن ده د سټیج ته اوس را روانه ده او دا مهال د پوره چې کوم کنونشن سنټر دی اغه تاسو ور سره ګورې
نه جامې اغوستې دي
سر سوټ چې دې نه اغوستې دي
نه ما خو مس کړ دلته ومه نه لیدې زه خو دلته فرونی کې ستا سره په صف ټي وی لګېدلې ده تازه تجربه راوکي
بس موږ د تالار سره راوستلې او منځ ځانې د خبرونه کې د ځان سره ساتلې چې
ملانیا ترامپ خو ډېر نوم لري د فیشن کې فیشن نړۍ کې ډېر خپل جامع غوندې آی کانټ ویټ چې اوس وې ګورم چې څنګه ښکاري
په خواني یا د پخواني جامع اغوستې دی وای
او یو ماډل هم پاتې شي د پخواني او د خو ډېر زیات لکه په دې فیشن انډستری کې وا او په دې وجه باندې
تاسو سره نه دا د جامع کوم ودی کې اغوستې وي
سره جامع زه وایم چې دلته زیاتره وایو چې د مرستیال ولسمشر میرمنې هم ډېر شایسته سره جامع اغوستې ده ماکسی وایم اغوستې ده
هغه هم سره ده او بیا سره د هغو چې کوم د ډونالډ ټرمپ لوریانې چې دي هغوی سپین دي
بهشته جانې چې مونږ هم د هغو په یو سره ماکسی
وسو والله نو شه بیا هم منځ ځانې ساشا خو هم وایي چې ش ډیر خلک تاګ راتګ کوي اوس ولړل څنګه یو واسه فرشت ول
زه غواړم تاسو ته دا وخم دا شاو خو بیا به دا زموږ شارت زه فکر کوم چې خراب شي دا هر خواته چې ګوري د امریکا د بیرغ درې رنگونه په لایټونو کې هم دي بیرغونه کې هم لګیدلې دي سور سپین او شین یا بلو نو ښار ډېر ښه ښکاري ډېر چراغان ښکاري خو یو په زړه پورې خبر تاسو کوم زه د بلې ودانۍ نه را روانه وم نو اوس پرې خو لا دا پروګرام نه دی ختم خو خلکو دا ټوله ونې شروع کړې دي نو ما ځان سره ډېر خندل ځکه چې دوی خو ډېره ګډوډي د سره جوړه ده په ښار کې نو اوس دوی لګیا دي دا شان ټوله یې ځکه کرینو نه دي د رسنیو د فارستي جون دی بهار یاو بهار د خوګه تاسو ته وخم نه پوهم زه به د زمونږ د پروګرام پروډوسر سی بلمګین نه پښتنو کوم هدا لمګین نه پښتنو کوم کله څه ول شم تاسو ته دا وړه مو په مدا حالت ګوري نو اوس وخت راغلی هر څه ټنګ ټکور ټولې بیرته کنه
به راته
وای شي که تاسو خو ول شي نو
راځي شریکې کوي مونږ زه ځانې
نه کوم چې زه به دا کامرا د سبسکرایب کې څنګه واړم فکر نه شم کولای چې اړه ولې
تاسو په کوشش وکړئ خیر په سکرین باندې مونږ راشه راغو به موږ راسو نو اوریدونکو لیدونکو د ریپبلیکن نېشنل کنونشن روان دي دا مهال
ښا ګور جاروم شروع دی ښا
اورګه صفای ور سره روانه ده ښا ګور دا یو ډیر مهمه خبره ده منځجان چې امریکا کې د صفای ډیر زیات خیال ساتل کی
او بس رسنی هم معلومی چې ټول
دا سکیورټي ختم جارو شروع شوې ده
ښا او نوري رسنی هم لایو لګیا دي
پاکه معلومی چې او نور رسنی هم د سوي
او دا کرینونه ویني اپاته دا ټول دلته رسنی هم دي او تاسو به ویني دلته لایټونه لګیدلې دي د دې بلډینګونو په سر کې هم د امریکای درې رنگ بیرغ رنگونه دي او دی خو هم دغه بوت چې ویني دا هم د آر ان سی رسنی دي چې دلته راغلي دي او دوی کاورېج کوي او دلته په یوه کې د پارچ خلک دق نشي مور نشي دلته دغه سګیمونه مخې دي
د دې تاسو ته پام مو چې
راته مې پام مو یعنی د سهار او چا سانتیا ویل ته معلومیږي چې خلکو ته ستا او ګرموالو ته
او ډیر ښه بازارونه هم جوړ کړی و دلته د نن اخو هغه کې د ترامپ کوم لوګو چې وی یا ټاپی وی هغه یوازې خرڅېدل د ترامپ بوتونه د برانډ او دا سينور سيزونه خرڅېدل
صحیح دا سٹالونه لکه لګیدلې دي د دې
او تاسو ویني
سمسی او ټوکا کوله چې مونږ زه جانه به څه توفه را تر اوړي کملوا او
ولا ما ځان تم توفه اخیځه خو بیا چې مانه جوړه
او دا شان بیا په اگست په میاشت کې به بیا د ډیموکراټک نېشنل کنونشن هم یې ډی ان سی د آر ان سی په شان نو هغه ته به هم دا شان بیا ډیری هلی ځلی او دا شان خلک براغون شوی وي او په هغه کې به هم چې د پرسمي توګه
په هم شریک
کاندید چې د اعلانېږي
بالکل هغه حالت په هم ټول
شریک او په ډیګه باندې ما ویل دا خبرونه کې فلایت مو روان دی او ټوخه وکړه ما لا هغه ته بیا تاسو مولي ګوخه ځکه چې ما تار چالي کل چې مزید وکړي مزید وکړي ما ټول دا مزید نور
مزه جانې ما ده ته ندی ویلی نو ما بکی نش میری خواه ما ده ته ندی ویلی گوره
نگی جانا سی ده توفو سخه زان گوشکه
منزه ہو تکڑا دا منزه مخکیم چرت تلی ونو مالی دیسو خوالی مسکارا را وڑی وا
جرمانی سخه
تا نوی جرمانی سخه ما سر وسم پراتا دا معلوم اینو خو زنبال میخ مسکارا کنه
هغه سګر سره یې دې دومره ډېری توفې راوړې
کمرشل راغی نو هغه بس نو نو دا آر این سی یا ریپبلیکن نیشنل کنونشن چې کوم روان دي دا مهال د اخیری ورځ ده او د 2024 د صدارتي انتخاباتو لپاره کاندید ولسمشر کاندید پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ورته نن وینا کوي او په دې حق لستا سره به هغه وینا په ژوندۍ بڼه شریکو او منځ شهید چې دنه هم د ویسکانسن ملواکي خارم دقه کنونشن چې کوم زیدي هغه سنټر هغه نه په هر ولاړه ده او په ژوندۍ بڼه را سره
نه
یوازې هغه خار شي ورسره معلومات هم شریکي ټوخه ټخالی وکي هم را سره کوي
دا ورته دا سټاند سم کوم ګومان کوم چې سټاند ملک خراب کو
نو بس دا مکو کنه دا خو ډیر مهم ستا
و موږ ته ویل چې ته موږ نه شاو خارش کرا ک سم سو
سم دې سم دې ونه ز جانی سم دې
سم دې کنه
بس هډ روم دی لکو ته
نو کنونشن فور د واز د ډیموکراټک کنونشن د پارا هم ډیره تیاریانی روان دي خو د لیدونکو سره به دا معلومات هم شریکو چې تیر شپه پر سنیو باندې دا خبر راغلو چې ولسمشر جو بایدن ته کووډ شوې ده او د کووډ نتیجې مثبت راغلي ده هغه د محل په جلویر کې قرنټین ده او هغه بعد لاس ویګاس کې لاتینی امریکایانو ته وینا کړې وه د کمپین برخه وه خو هغه اوس ځنډېدلې ده او فی الحال هغه قرنټین ده خو خپله کله چې هغه د تارینا را کوزیدو او والته د لویر کې خپل کوټ تلنو هغه او د سنۍ ته ویل شي دی خدای ماسک واغوستو کوم چر کیو او لاسو خو زو ویل شي دی خدای د صحت خدای او د ډاکټر هم یا سنۍ ته ویلی و چې د صحت دې بد نه دی او د ته د کووډ د درملنې لپاره یو ډوز هم ورکړی دی نو دا مخال کوم زغل چې روان دی په ډیموکراټک پارټي کې په ولسمشر جو بایدن باندې تر یو حد فشار هم دی پر سنۍ باندې موږ دا خبرونه ګورو چې ځینو ډیموکرات غړو د ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي دي چې هغه دغه زغل پریږدي نورو ته ځکه چې هغه اوس دا نشي کولی ډېر ضعیف شوی دی لیدونکو ته به ووایو چې ولسمشر جو بایدن د یو اتیا کالو دی او د دې تر څنګ دا چې خو هغه موږ وینو په فعاله توګه هغه هم خپل کمپینونو ته دوام ورکړی دی خو اوس د کووډ له امله هغه دغه کمپین چې لاس ویګاس ته بتللی وو هغه ځنډولی دی او د دې تر څنګ دا چې که موږ دغه آر این سی پرتلکو د څلورو کالو مخکې آر این سی سره نگین شاو بشری په نورث کارولاینا کې وو په شارلت ښار کې وو زه ورغلی وم او هغه وخت کووډ وو کورونا تازه پیل شوی وه هر څه بند وه او بیخي یو بل ماحول وو
ماته یاد شي
داسې یو کنونشن نو هیڅ څوک نه و ورچول لو یعنی چې د انټرنیټ د لارې ډیر کم خلک وو خپل هغه وخت چې ولسمشر وو ډونالد ټرمپ هغه راغلو د یو څو کسانو سره او هغه هم په ټی وی باندې وینا کوله او اډینس نو وا پارټیسپینټس ګډونوال نو وو نو ډیر بدلو ډیر زیات بدلو د دین چې اوس موږ دلته کوم حالت ګورو کوم دونه ګڼ ګورو بیخي داسې نه وو هم هغه کومې ودانۍ کې چې کنونشن نیول شوی ورچوال هغې شاوخوا کټاري لګېدلې وي امنیتي ګامونه وه دننه رسنۍ څوک نه پرېښودل موږ پخپله ټولو ماسکونه اغوستي وو او مغه ودانۍ شاوخوا موږ ولاړو او موږ کوریج ورکولو چې څه روان دي کومې ویناوې دي موږ پخپله په ټلیفون به کتلې نو ډېر زیات بدل وو څلور کاله مخکې چې دغه کنونشن او اوس موږ وینو چې کله چې کورونا نشته کورونا وبا تر یو حده په کنټرول کې رااله ویکسینونه وشول اوس هر څه بیرته بدل شول بیرته یو نورمال حالت راغله خو هغه وخت بیخي نورمال نه و
تاسو لپاره په فیسبوک باندې سلامونه را روان دي منځه جانې یو پښتنه هم راغلی دا
محمد حیان
محمد حیان وایي چې وېدا کنونشن د پرایمری الیکشن نه وړاندې کیږي کوروست کیږي د ورسا کروڑ نه دا پښتنه را لګلی چې لکه پرایمری الیکشن مخکې وي کدا ار ان سی ان سی چې دا د وړاندې کاوه خدای ان سی ته پښتنه کوي
دا الیکشن د لپاره تیاری ده دا د دې د پرایمریز د لپاره هم تیاری ده چې تاسو امریکا کې دلته کله چې رائے خلک راټولوي کوم نومان چې وی کاندي چې وی هغه به دا غینه مخکې کمپاینونه ورته کوي او خپل کنونشن چې دی هغه هم د یو کمپاین په تور دی او د کمپاین په توګه کارول کیږي ځکه چې پاګه کې خپل یو ګوند رائے معلوميږي چې ګوند څومره رائے ورکوي لکه مثلا په دغه رنسي کې د 2000 ګومان کوم سلور سو څو شپږته تشپیته رائے ګومان کوم استازي ډونالد ټرمپ وګټله او دا ښکاری چې هغه لکه خپل د ګوند خوانه هغه نومان شو په رسمي ډول اول به د ګوند رائے ترلاسه کړي بیا به دا غي نورسته کولې شي چې په ځغل کې په رسمي ډول هغه برخه ولري نو دا یو سټپ فورورډ دی دا خبره چې اوس مخې ته بزي او د نورسته به د نورو خلکو رائے راغونډوي دا غته یو پروسه ده دلته ماته یو پیغام راغله زه به دا وګورم او زما ټول ته سلامونه ټول لیدو
وعليكم سلامونه او ما منزه جان
ډیر مینا ټول ته او ډیر فون به کو مونږ به کله چې به شې نه کې نه تاسو ټول او ریدونکي او لیدونکو په ژوندلا دوی سره مو دعا سلام دلودا نو بیا هم خپل مینا اخلاص او سلامونه ټول تاوله
اوس مدا هو یو ریدونکو لیدونکو ته چهار وخت وای کنه چې مونږه جانې دا وړي مونږه جانې دا مخه مخته مونږه مونږه جانې ته وایو چې زمونږ سره شو وسغه تاسو مخه مونږه به تاسو په خپل وای
خو مونږه جانې ته وایم چې ته نواز پښتین او علي افریدي هم تاسو ته سلامونه را لېږلې دي ورسره شوکت خزان صاحب برکت شاه افریدي صاحب دې هم ډېر ستاینه کړه دا په خاصو کې دا استاد شایسته لباسو دا افغاني کلتوري لباسو د ډیر شوې دي نو سلامونه تر ما درته روان دي
وعلیکم السلام بس زبا دوی ته دا وایم چې کوم وخت نه چې نگین شاه او بشتا تلاش راغلی دا ما څوک نه پرېږدي به بشری نه خبر
الله ما وای دا ډېر باندې تور پورې
نو دا غستون زدا ګرامو
او دونکو له دونکو منځه تخته دلی دا
خاص غفا نشي څون زدا دوی سره حال کې زبر
دا دا په خپل تخته دلی دا به بشری نه مت پات کړی وسلام منځه جانی دا هم اوریدونکو لیدونکو ته ور یادو چې دا ریپبلیکن نېشنل کنونشن دی نن یې اخري ورځ ده او دلته کې خو شپه شوې ده خو په سیمه کې سحر دی او منځجان هم د غزای کې وخپل ولاړ ده په ویسکانسن ایالت کې د ملواکي خار کې ده او د غزای څخه چې دی نو
ژوندۍ بڑا باندې تاسو معلومات وړاندې کوي
نو ار ان سی لا تروسه چې دی نو په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ وینات په تمه دی ټول چې هغه راشي نو هغه با چې دینو خو له وینا کوي
بالکل نو تر هغه چې
نگیشا
اوه
مهرباني
منیزه جانی
ما غوښته چې لیدونکو سره یو معلومات د افغانستان په تړاو شریک کړم. ما تیر ورځ په دغه کنونشن کې تر څلور زیاتو کسانو چې ویناوي کولې هغوی د افغانستان ذکر وکړ او دا غیدا څه وکړه چې واکي کله چې د ولسمشر جو بایدن انتظامی مخاد امریکایي سرتیرو انخلاف کې د افغانستان څخه دوی د انخلاف پروسه وا نو پاغي کې کله چې دیاله امریکایي سرتیری وو وژل شولا د هغوی ژوند د خطر سره مخ شو په دې کې د دغه دیاله امریکایي کورنۍ یو قربانیانو کورنۍ راغلي وي او هغوی ډېر وخت هم وبېولې او په حال کې ډېر یو جذباتي او احساساتي حالت هم جوړ شوی وو. ډېر ګډونوالو هم ژړل او د هغه سرتیرو نمونه واخیستل چې په دغه پروسی کې هغوی خپل ژوند لاسته ورکړی وو. البته دا د ولسمشر جو بایدن په انتظامی باندې یو نیوکې په څیر دوی دغه وړاندې کړه. خو که بیا راشو د ولسمشر جو بایدن دریز ولوري ته هغه دغه پروسی ته خپل هم دغه فیصلې ته د یو کامیابی په سترګه ګوري. هغه ځکه چې هغه وایي د امریکې تر ټولو اوږد جنگ چې شل کلن جګړه وه هغه پای ته رسولې ده. کوم لپاره چې امریکې هر کال په بلیونونو ډالرو مصرف کې د لګښت کې ده او د دې تر څنګ هغه دا هم دعوه کوي چې کله چې ټرمپ د امریکې ولسمشر وو د هغې د انتظامیې لاندې دغه تړون شوی و چې امریکایي سرتیری به وزي. نو د هغه امر هم پر ځای کوو کوم چې پاپانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هوکړه کړې وه. نو دا د هغوی خو البته بیا په همدغه حال کې د هغه امریکایان هم وه چې د هغوی کورنۍ غړي د حماس ډلې سره د مهال په قبضه کې دي او دوی غوښتنه کوله چې دوی وګړي د کورنۍ وګړي دي راخوشي کړای شي او د الته ګډونوالو څخه غوښتنه کوله چې خپل رای ټرمپ ته ورکړي ځکه چې دوی بیا هم نیوکه د ولسمشر جو بایدن په انتظامیه و چې ګواکي د انتظامی لاندې دوه لوی جنگونه کې امریکا خپل شوې ده چې یو حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه ده او بل روسیې په اوکرين یا یوکرين باندې یرغل وکړ. نو هلته هم امریکایي سرتیری خپل شوې دي. دا هغه نیوکې وی چې دلته په دې څو ورځو کې په دوامدار توګه د ولسمشر جو بایدن په انتظامی وشولا.
صحیح منیزه جانی شستړم سوله را سره او دا چې ډیر معلومات هم را سره شریک کړل. دلته به ولاند دماغ یو لر ستاد بم ځان ورته تازه کې مجبور مې لر څه بوت شو. نو بیرته خبرونه ته ادامه ورکوم. لیدونکو اوریدونکو زموږ سره وسی چې د زیما دی وا سره پاته سي ان نور هم ډیر معلومات چې در سره شریکو به.
دیوا په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او بے طرفه خبرونه به سنا او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساتا لڈی وسرو سے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو.
بیا ستړي مشي او ریدونکو لیدونکو بی بی شیرینی خبرونه ته دا چې کومه د خبرونه حصہ ده د بی بی شیرینی دا یو ځانګړي برخه ده په دې کې مونږ تاسو سره د ریپابلیکن نېشنل کنونشن چې د تیرو سلو ورځو راسي روان دي نن یې اخري ورځ په دې حق له معلومات شریکو دا کنونشن چې دینو د امریکا ایالت ویسکانسن په ملواکي ښار کې روان دي په 2023 په نومبر کې با صدارتي انتخابات تر سره کیږي او د دې انتخاباتو کې با چې کوم د ریپابلیکن ګوند لخوا دوه ولسمشر او ولسمرستيال ولسمشر نومونه ټاکل شوی دي نو د ولسمشر لپاره په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوم ټاکل شوی دي او د مرستيال ولسمشر لپاره بیا جی ډی ریس
او د دې ترڅنګ دا هم وایو چې په اگست کې به بیا د ډیموکراټک ګوند هم د رنګ یو کنونشن کیږي هغه کې به ډیموکراټک ګوند خپل کاندید ولسمشر ته خپل کاندید وړاندې کوي هم د رنګ ولس همکار ولسمشر به هم ټاکي هغه به هم معلومات مر سره شریکو په دې هیله چې تاسو د دیوا ټول خبرونه تعقیب کړئ او هم دیوا سره اوسئ رابس یو څو پیغامونه ته نګین جان شریر پیغامونه هم راغلي دي
او ټول سلامونه ته وعليكم السلام ډیره زیاته مننه په سو شی بو کې به د کنونشن ته په خوانی ولسمشر او سنی ولسمشر د پاره چې کوم د 2023 د پاره ټاکل شوی نومان ډونلډ ټرمپ وینا کوي او دا مهال په سټیج باندې ګومان کوم چې ډونلډ ټرمپ راغلي دي
لگیا دے نو ګومان کوم چې هغه اوس د پوجیم پاتا روان دی او دغه خلوینا به پیلوي
دا مهال په سکرین باندې چې کوم خاري منځجاني او اوریدونکو لیدونکو په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې دینو په سټیج باندې ولر دي څنګه چې منځجاني هم وي خلک چې وته کوم لاسونه پر خي یغی ته هم جواب ورکوي او د پسو شی بو کې بدوي خپل وینا تر سره کوي نو دغه وینا بس تاسو سره د دیوا پلیټ فارم نه پجوندې بڑا شریکو تاسو به دغه وینا وګورئ او د وینا نه پس وچې نه هم بیا منځ جان را سره د خبرونه کې ملګری کیږي او نورې خبرې ترې به ور سره کوو تاسو چته زې ما زمو سره سې منځ جانې
سره باندې
بالکل نن اوس کو څو شی بو کې بعد امریکای په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د ریپابلیکن ګوند نو ماند ډونلډ ټرمپ با ستیج پودیوم ته ورځي او خپل نننې وینا با پیلوي هغه پودیوم ته ورغلی دی او دغه وینا اوس پیلېږي راځي چې فګړې سره
Thank you very much. Wow. And thank you, Dana. Thank you, Kid Rock, sometimes referred to as Bob. And thank you, Lee, right from the beginning. Thank you very much. What a talent. What a beautiful, beautiful soul. Thank you. Friends, delegates, and fellow citizens, I stand before you this evening with a message of confidence, strength, and hope. 4 months from now, we will have an incredible victory, and we will begin the four greatest years in the history of our country. Together, we will launch a new era of safety, prosperity, and freedom for citizens of every race, religion, color, and creed. The discord and division in our society must be healed. We must heal it quickly. As Americans, we are bound together by a single fate and a shared destiny. We rise together or we fall apart. I am running to be president for all of America, not half of America, because there is no victory in winning for half of America. So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. And we will do it right. We're going to do it right. Let me begin this evening by expressing my gratitude to the American people for your outpouring of love and support following the assassination attempt at my rally on Saturday. As you already know, the assassin's bullet came within a quarter of an inch of taking my life. So many people have asked me, what happened? Tell us what happened, please. And therefore, I will tell you exactly what happened, and you'll never hear it from me a second time because it's actually too painful to tell. It was a warm, beautiful day in the early evening in Butler Township in the great Commonwealth of Pennsylvania. Music was loudly playing. And the campaign was doing really well. I went to the stage and the crowd was cheering wildly. Everybody was happy. I began speaking very strongly, powerfully, and happily because I was discussing the great job my administration did on immigration at the southern border. We were very proud of it. Behind me and to the right was a large screen that was displaying a chart of border crossings under my leadership. The numbers were absolutely amazing. In order to see the chart, I started to, like this, turn to my right and was ready to begin. A little bit further turn, which I'm very lucky I didn't do, when I heard a loud whizzing sound and felt something hit me really, really hard on my right ear. I said to myself, wow, what was that? It can only be a bullet. And moved my right hand to my ear, brought it down. My hand was covered with blood, just absolutely blood all over the place. I immediately knew it was very serious, that we were under attack, and in one movement proceeded to drop to the ground. Bullets were continuing to fly as very brave Secret Service agents rushed to the stage, and they really did. They rushed to the stage. These are great people at great risk, I will tell you, and pounced on top of me so that I would be protected. There was blood pouring everywhere, and yet, in a certain way, I felt very safe because I had God on my side. I felt that. The amazing thing is that prior to the shot, if I had not moved my head at that very last instant, the assassin's bullet would have perfectly hit its mark, and I would not be here tonight. We would not be together. The most incredible aspect of what took place on that terrible evening in the fading sun was actually seen later. In almost all cases, as you probably know, and when even a single bullet is fired, just a single bullet, and we had many bullets that were being fired, crowds run for the exits or stampede, but not in this case. It's very unusual. This massive crowd of tens of thousands of people stood by and didn't move an inch. In fact, many of them bravely but automatically stood up looking for where the sniper would be. They knew immediately it was a sniper. And then began pointing at him. You can see that if you look at the group behind me. That was just a small group compared to what was in front. Nobody ran, and by not stampeding, many lives were saved. But that isn't the reason that they didn't move. The reason is that they knew I was in very serious trouble. They saw it. They saw me go down. They saw the blood and thought, actually, most did, that I was dead. They knew it was a shot to the head. They saw the blood. And there's an interesting statistic. The ears are the bloodiest part. If something happens with the ears, they bleed more than any other part of the body. For whatever reason, the doctors told me that. I said, why is there so much blood? He said, it's the ears. They bleed more. So we learned something, but they just... this beautiful crowd, they didn't want to leave me. They knew I was in trouble. They didn't want to leave me. And you can see that love written all over their faces. Yeah. Incredible people. They're incredible people. Bullets were flying over us, yet I felt serene. But now the Secret Service agents were putting themselves in peril. They were in very dangerous territory. Bullets were flying right over them, missing them by a very small amount of inches. And then it all stopped. Our Secret Service sniper, from a much greater distance and with only one bullet used, took the assassin's life, took him out. I'm not supposed to be here tonight. Not supposed to be here. Yeah. Thank you. But I'm not. And I'll tell you, I stand before you in this arena only by the grace of Almighty God. In watching the reports over the last few days, many people say it was a providential moment. Probably was. When I rose, surrounded by Secret Service, the crowd was confused because they thought I was dead, and there was great, great sorrow. I could see that on their faces as I looked out. They didn't know I was looking out. They thought it was over. But I could see it. I wanted to do something to let them know I was okay. I raised my right arm, looked at the thousands and thousands of people that were breathlessly waiting, and started shouting, fight, fight, fight. Thank you. Once my clenched fist went up and it was high into the air, you've all seen that, the crowd realized I was okay and roared with pride for our country like no crowd I have ever heard before. Never heard anything like it. For the rest of my life, I will be grateful for the love shown by that giant audience of patriots that stood bravely on that fateful evening in Pennsylvania. Tragically, the shooter claimed the life of one of our fellow Americans, Corey, comparator, unbelievable person, everybody tells me. Unbelievable. And seriously wounded two other great warriors. Spoke to them today. David Dutch and James Copenhaver. Two great people. I also spoke to all three families of these tremendous people. Our love and prayers are with them and always will be. We're never going to forget them. They came for a great rally. They were serious Trumpsters, I want to tell you. They were serious Trumpsters and still are. But Corey, unfortunately, we have to use the past tense. He was incredible. He was a highly respected former fire chief, respected by everybody. He was accompanied by his wife, Helen, incredible woman. I spoke to her today, devastated. And two precious daughters. He lost his life selflessly, acting as a human shield to protect them from flying bullets. He went right over the top of them and was hit. What a fine man he was. I want to thank the fire department and the family for sending his helmet, his outfit, and it was just something, and they're going to do something very special when they get it. But we did something which cannot match what happened, not even close. But I am very proud to say that over the past few days, we've raised $6.3 million. For the families of David, James, and Corey, including from a friend of mine, just called up. He sent me a check right here. I just got it. $1 million. From Dan Newland. Thank you, Dan. And again, when speaking to the family, I told them, I said, well, I'm going to be sending you a lot of money, but it can't compensate. They all said the same thing. You're right, sir. We appreciate so much what you're doing, but nothing can take the place in the case of Corey and the other two. By the way, they were very, very seriously injured, but now they're doing very well. They're going to be okay. They're going to be doing very well. They're warriors. So now I ask that we observe a moment of silence in honor of our friend Corey. There is no greater love than to lay down one's life for others. This is the spirit that forged America in her darkest hours, and this is the love that will lead America back to the summit of human achievement and greatness. This is what we need. Despite such a heinous attack, we unite this evening more determined than ever. I am more determined than ever, and so are you. So is everybody in this room. Thank you. Thank you very much. Our resolve is unbroken and our purpose is unchanged to deliver a government that serves the American people better than ever before. Nothing will stop me in this mission because our vision is righteous and our cause is pure. No matter what obstacle comes our way, we will not break, we will not bend, we will not back down, and I will never stop fighting for you, your family, and our magnificent country. Never. And everything I have to give with all of the energy and fight in my heart and soul, I pledge to our nation tonight. Thank you very much. I pledge that to our nation. I'm going to turn our nation around, and we're going to do it very quickly. Thank you. This election should be about the issues facing our country and how to make America successful, safe, free, and great again. In an age when our politics too often divide us, now is the time to remember that we are all fellow citizens. We are one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. And we must not criminalize dissent or demonize political disagreement, which is what's been happening in our country lately at a level that nobody has ever seen before. In that spirit, the Democrat Party should immediately stop weaponizing the justice system and labeling their political opponent as an enemy of democracy. Especially since that is not true. In fact, I am the one saving democracy for the people of our country. And very big news, as you probably just read, on Monday, a major ruling was handed down from a highly respected federal judge in Florida, Eileen Cannon, finding that the prosecutor and the fake documents case against me were totally unconstitutional, and the entire case was thrown out of court. With all of that publicity, thrown out of court. If Democrats want to unify our country, they should drop these partisan witch hunts, which I have been going through for approximately 8 years. And they should do that without delay and allow an election to proceed that is worthy of our people. We're going to win it anyway, but worthy of our people. On this journey, I am deeply honored to be joined by my amazing wife, Melania. And Melania, thank you very much. You also did something really beautiful, a letter to America calling for national unity, and it really took the Republican Party by surprise. I will tell you, it was beautiful. In fact, some very serious people said that we should take that letter and put it as part of the Republican platform. That would be an honor, wouldn't it? Right, Mr. Congressman? But it captivated so many. So I also want to thank my entire family for being here. Don, Kimberly, Ivanka and Jared, Eric and Lara, Tiffany and Michael, and Barron. We love our Barron. And, of course, my 10 wonderful grandchildren. You saw a few of them up there on my lap before.
And how good was Dana? Was Dana good? I mean, you know, was he good? You know, he was on probably the only vacation he's had in about maybe ever, because he works, but about 10 years with his wife, very far away. I won't tell you where, but very, very far away, beautiful place. And my people called, and he said, yeah, I won't be able to do it. This is many, many years. I promised my wife I can't do it. And they came in, they said, Dana won't be able to do it, because he was my first, second, and third choice. I said, well, you know, that's too bad, but I understand he's away, and it's good. It's good for him. And that was it. About 30 minutes later, she came back in, sir, Dana just called. He's going to do it. And his wife, she said, you can't turn him down. You just can't do it. You have to go. That's a good wife. So he got on a plane. He got here a little while ago. Now he's going to get on the plane in a little while, and he's going to go back home to his wife. But they're great, and I just want to thank her and him and their whole family, because that's not easy. And Kid Rock, same thing. Called, he said, I want to be a part of it. I want to be a part, because, you know, Kid does his great song, Big, Big Monster song. I had no idea. You know, he became a friend of mine over the last 10 years, and he's amazing. Everyone loves him. I didn't even know how big he was. You know, he has rallies, 35, 40,000 people he gets every time he goes out. I think he's making so much money, he doesn't know what the hell to do with it. You want to know? And then we have my other friend, and I've known him so long, and we took that song, and it was a big success, but we made that. I saw a chart of great songs to America. That was number one on the chart recently, number one. So that's Lee Greenwood, very special, beautiful person. He's a beautiful man. But they all wanted to be here. They called. And how about the Hulkster? How good was he? Is he up? Where is he? Boy, oh, boy. You know, they may call that entertainment. I know about entertainment, but when he used to lift a 350-pound man over his shoulders and then bench press him two rows into the audience, I said, maybe entertainment, but he is one strong son of a gun. I will tell you, I watched it many times. There aren't a lot of entertainers that can do that, right? You were fantastic. Thank you very much. Followed by Eric. What was that all about? Boy, that was good. I didn't want to really come up here. But he was so great, and he's such a good young man. He went through a lot of trouble, and Don last night was incredible. He went through so much trouble. They got subpoenaed more than any people probably in the history of the United States. Every week they get another subpoena from the Democrats, crazy Nancy Pelosi, the whole thing just boom, boom, boom. They've got to stop that because they're destroying our country. We have to work on making America great again, not on beating people. And we won. We beat them and all. We beat them on the impeachments. We beat them on indictments. We beat them. But the time that you have to spend, if they would devote that genius to helping our country, we'd have a much stronger and better country. And Jason, the biggest star in country music. Jason, thank you for being here. Jason, thank you very much. Jason Aldean, he's good. I like his wife even better, by the way. She's here. Thank you, Jason. But I'm thrilled to have a new friend and partner fighting by my side. The next Vice President of the United States, the current Senator from Ohio, J.D. Vance, and his incredible wife, Usha. He's going to be a great vice president. He's going to be great. He'll be with this country and with this movement, greatest movement in the history of our country. Make America great again. When they criticize it, they say, we're going to try and stop MAGA. I said, MAGA is making America great again. What are you going to stop? There's nothing to stop. Then they say, oh, that's right. It's very tough to fight it. And all of the people that did try and fight it have failed. But he's going to be with us for a long time, and it was an honor to select him. Great, great student at Yale. His wife was a great student at Yale. They met at Yale. These are two smart people. So, J.D., you're going to be doing this for a long time. Enjoy the ride. And a very special thank you to the extraordinary people of Milwaukee and the great state of... Oh, there they are. There they are. You are so easy to spot. And Green Bay's going to have a good team this year, right? They're going to have a good team. They're going to have a good team. Most of the audience doesn't like it, but it's true. You're going to have a very good team this year. And by the way, Wisconsin, we are spending over $250 million here creating jobs and other economic development all over the place. So I hope you will remember this in November and give us your vote. I am trying to buy your vote. I'll be honest about that. I promise we will make Wisconsin great again. We're going to make it. Thank you, Mr. Governor. Thank you very much. Thank you. I'm here tonight to lay out a vision for the whole nation, to every citizen, whether you're a young or old man or woman, Democrat, Republican or independent, black or white, Asian or Hispanic. I extend to you a hand of loyalty and of friendship. Together we will lead America to new heights of greatness like the world has never seen before. We were right there in the first term. We got hit with COVID. We did a great job. Nobody knew what it was, but nobody's ever seen an economy pre-COVID. And then we handed over a stock market that was substantially higher than just prior to COVID. Coming in, did a great job. Never got credit for that. We got credit for the war and defeating ISIS and so many things. The great economy, the biggest tax cuts ever, the biggest regulation cuts ever, the creation of Space Force, the rebuilding of our military. We did so much. We did so much. Right to try. Right to try is a big deal. We got right to try. They were trying to get that for 52 years. Somebody's terminally ill, and hopefully there's nobody in this audience, but it does happen a lot. They're terminally ill, and they can't use our new space-age drugs and other things that we are way ahead. We have the greatest doctors in the world, the greatest laboratories in the world, and you can't do it. They've been trying to get that approved for 52 years. Wasn't that easy? The insurance companies didn't want to do it. They didn't want the risk. The labs didn't want to do it because if it didn't work, people are pretty far down the line toward death. They didn't want to do it. The doctors didn't want to have it on their records, so I got everybody into an office. 52 years they tried. Sounds simple, but it's not. And I got them to agree that somebody that needs it will, instead of going to Asia or Europe or someplace, or if you have no money going home and dying, just die. We got them to sign an agreement, agree to it, where they're not going to sue anybody. They're going to get all of this stuff. They're going to get it really fast. And what's happened is we're saving thousands and thousands of lives. It's incredible. Right to try. It's a great feeling. Under our leadership, the United States will be respected again. No nation will question our power. No enemy will doubt our might. Our borders will be totally secure. Our economy will soar. We will return law and order to our streets, patriotism to our schools, and importantly, we will restore peace, stability, and harmony all throughout the world. But to achieve this future, we must first rescue our nation from
failed and even incompetent leadership. We have totally incompetent leadership. This will be the most important election in the history of our country. Under the current administration, we are indeed a nation in decline. We have an inflation crisis that is making life unaffordable, ravaging the incomes of working and low-income families, and crushing, just simply crushing our people like never before. They've never seen anything like it. We also have an illegal immigration crisis, and it's taking place right now as we sit here in this beautiful arena. It's a massive invasion at our southern border that has spread misery, crime, poverty, disease, and destruction to communities all across our land. Nobody's ever seen anything like it. Then there's an international crisis, the likes of which the world has seldom been part of. Nobody can believe what's happening. War is now raging in Europe, in the Middle East. A growing specter of conflict hangs over Taiwan, Korea, the Philippines, and all of Asia. And our planet is teetering on the edge of World War III. And this will be a war like no other war because of weaponry. The weapons are no longer army tanks going back and forth shooting at each other. These weapons are obliteration. It's time for a change. This administration can't come close to solving the problems. We're dealing with very tough, very fierce people. They're fierce people. And we don't have fierce people. We have people that are a lot less than fierce, except when it comes to cheating on elections and a couple of other things. Then they're fierce. Then they're fierce. So tonight, I make this pledge to the great people of America. I will end the devastating inflation crisis immediately, bring down interest rates, and lower the cost of energy. We will drill, baby, drill. Can you believe what they're doing? But by doing that, we will lead a large-scale decline in prices. Prices will start to come down. Energy raised it. They took our energy policies and destroyed them. Then they immediately went back to them, but by that time, so much was lost. But we will do it at levels that nobody's ever seen before, and we'll end lots of different things. We'll start paying off debt and start lowering taxes even further. We gave you the largest tax cut. We'll do it more. You know, people don't realize I brought taxes way down, way, way down. And yet we took in more revenues the following year than we did when the tax rate was much higher. Most people said, how did you do that? Because it was incentive. Everybody was coming to the country. They were bringing back billions and billions of dollars into our country. The companies made it impossible to bring it back. The tax rate was too high, and the legal complications were far too great. I changed both of them. And hundreds of billions of dollars by Apple and so many other companies were brought back into our nation. And we had an economy the likes of which nobody, no nation had ever seen. China, we were beating them at levels that were incredible. And they know it. They know it. We'll do it again, but we'll do it even better. I will end the illegal immigration crisis by closing our border and finishing the wall, most of which I've already built. On the wall, we were dealing with a very difficult Congress. And I said, oh, that's okay. We won't go to Congress. I call it an invasion. We gave our military almost $800 billion. I said, I'm going to take a little of that money because this is an invasion. And we built most of the wall is already built. And we built it through using the funds because what's better than that? We have to stop the invasion into our country that's killing hundreds of thousands of people a year. We're not going to let that happen. I will end every single international crisis that the current administration has created, including the horrible war with Russia and Ukraine, which would have never happened if I was president, and the war caused by the attack on Israel, which would have never happened if I was president. Iran was broke. Iran had no money. Now Iran has $250 billion. They made it all over the last 2.5 years. They were broke. I watched the other day on a show called Deface the Nation. Has anyone seen it? And they had a congressman who was a Democrat say, well, whether you like him or not, Iran was broke dealing with Trump. I told China and other countries, if you buy from Iran, we will not let you do any business in this country, and we will put tariffs on every product you do send in of 100% or more. And they said to me, well, I think that's about it. They weren't going to buy any oil. And they were ready to make a deal. Iran was going to make a deal with us. And then we had that horrible, horrible result that we'll never let happen again. The election result, we're never going to let that happen again. They used COVID to cheat. We're never going to let it happen again. And they took off all the sanctions and they did everything possible for Iran. And now Iran is very close to having a nuclear weapon, which would have never happened. This is a shame what this administration, the damage that this administration has done. And I say it often, if you took the 10 worst presidents in the history of the United States, think of it, the 10 worst, added them up, they will not have done the damage that Biden has done. I'm only going to use the term once. Biden. I'm not going to use the name anymore, just one time. The damage that he's done to this country is unthinkable. It's unthinkable. Together we will restore vision, strength, competence, and we're going to have a thing called common sense making most of our decisions, actually. It's all common sense. Just a few short years ago under my presidency, we had the most secure border and best economy in the history of our country, in the history of the world. We had the greatest economy in the history of the world. We had never done anything like it. We were beating every country, including China, by leaps and bounds. Nobody had seen anything like it. We had no inflation. Soaring incomes were going. Nobody can believe it. You can't believe what happened 4 years ago is happening now in reverse. And the world was at peace. Inflation has been a killer for our country. No matter what you make it, it doesn't matter because inflation is eating you alive. People that were putting away money, they were making great wages, the highest they've ever made, but they were putting away a lot of money. Now they are just being destroyed. They're not putting away anything. They're barely living. They're going into savings accounts. They're taking out their money to live because of inflation. Inflation, remember, it's called a country buster. You can go back to Germany from 100 years ago. You can go back to any country that suffered great inflation. We've suffered the worst inflation we've ever had. But go back and see what's happened to those countries. We've had the worst inflation we've ever had under this person. But in less than 4 years, our opponents have turned incredible success into unparalleled tragedy and failure. It's been a tremendous failure. Today, our cities are flooded with illegal aliens. Americans are being squeezed out of the labor force and their jobs are taken. And by the way, you know who's taking the jobs that are created? 107% of those jobs are taken by illegal aliens. And you know who's being hurt the most by millions of people pouring into our country? The black population and the Hispanic population, because they're taking the jobs from our black population, our Hispanic population, and they're also taking them from unions. The unions are suffering because of it. Thank you. Thank you. I like you, too. Thank you very much. Inflation has wiped out the life savings of our citizens and forced the middle class into a state of depression and despair. That's what it is. It's despair and depression. We cannot and will not let this continue. Less than 4 years ago, we were a great nation, and we will soon be a great nation again. We're going to be a great nation again. Thank you. With proper leadership, every disaster we are now enduring will be fixed, and it will be fixed very, very quickly. So tonight, whether you've supported me in the past or not, I hope you will support me in the future, because I will bring back the American dream. That's what we're going to do. You don't even hear about the American dream anymore. With great humility, I am asking you to be excited about the future of our country. Be excited. Be excited. And by the way, the news reports, look at all of those big networks. Look at them. They're all here. But every one of them has said this could be the most organized, best run, and most enthusiastic convention of either party that they've ever seen, every single one. And it's true. It's true. And there's love in the room. There's great love in the room. So I better finish strong, otherwise we'll blow it, and we can't let that happen. Now, this was great. All of the great people that spoke, and everybody hit a home run. I mean, there's not one that I can think of where I said, oh, gee, that wasn't great. Every single person. I refuse to be the only one. Don't do that to me. They're already getting ready. See, I gave them an idea. Now, this was a great convention. This was, I think we're actually going to go home and miss it. You know, usually with a convention. First of all, look at these crowds. You'd never have this at a convention. Look at these crowds. Love. It's about love. This week, the entire Republican Party has formally adopted an agenda for America's renewal, and you saw that agenda, and it's very short compared to the long, boring, meaningless agendas of the past, including the Democrats. They write these things that are hundreds of pages long, and they never read them after they're done. In their case, fortunately, they don't read them because they're pretty bad. It's a series of bold promises that we will swiftly implement when you give us a Republican House. And, Mr. Speaker, thank you very much. We have our great Speaker of the House with us tonight, Mr. Speaker. Thank you very much. Thank you. A Republican Senate. We have many senators here. And send me back to our beautiful White House just a few short months from now. We're talking about just months. It can't come fast enough. We have to get it done. First, we must get economic relief to our citizens. Starting on day one, we will drive down prices and make America affordable again. We have to make it affordable. It's not affordable. People can't live like this. Under this administration, our current administration, groceries are up 57%, gasoline is up 60% and 70%, mortgage rates have quadrupled. And the fact is, it doesn't matter what they are because you can't get the money anyway. You can't buy houses. Young people can't get any financing to buy a house. The total household costs have increased an average of $28,000 per family under this administration. Republicans have a plan to bring down prices and bring them down very, very rapidly by slashing energy costs. We will, in turn, reduce the cost of transportation, manufacturing, and all household goods. So much starts with energy. And remember, we have more liquid gold under our feet than any other country by far. We are a nation that has the opportunity to make an absolute fortune with its energy. We have it, and China doesn't. Under the Trump administration, just 3.5 years ago, we were energy independent. But soon, we will actually be better than that. We will be energy dominant and supply not only ourselves, but we will supply the rest of the world. with numbers that nobody has ever seen, and we will reduce our debt, $36 trillion. We will start reducing that, and we will also reduce your taxes still further. Next, and by the way, they want to raise your taxes 4 times, think of it. And all my life, I grew up watching politicians. I always loved politics, I guess. I was on the other side. I'd watched politics, and they were always talking about, we will give you a tax cut. We will give you a tax cut. My whole life, I was watching, I will give you a tax cut, right, Mr. Congressman? That's all they talked about. This is the only administration that said, we're going to raise your taxes by 4 times what you're paying now, and people are supposed to vote for them? I've never heard it. You're paying too much. We're going to reduce your taxes still further. We gave you the biggest one, as I said. We're going to give you more, and it's going to lead to tremendous growth. We want growth in our country. That's what's going to pay off our debt. And next, we will end the ridiculous and actually incredible waste of taxpayer dollars that is fueling the inflation crisis. They've spent trillions of dollars on things having to do with the Green New Scam. It's a scam. And that's caused tremendous inflationary pressures in addition to the cost of energy. And all of the trillions of dollars that are sitting there not yet spent, we will redirect that money for important projects like roads, bridges, dams, and we will not allow it to be spent on meaningless Green New Scam ideas. And I will end the electric vehicle mandate on day one. Thereby saving the U.S. auto industry from complete obliteration, which is happening right now, and saving U.S. customers thousands and thousands of dollars per car. And right now, as we speak, large factories just started. Are being built across the border in Mexico. So with all the other things happening on our border, and they're being built by China to make cars and to sell them into our country, no tax, no anything. The United Auto Workers ought to be ashamed for allowing this to happen. And the leader of the United Auto Workers should be fired immediately. And every single auto worker, union and non-union, should be voting for Donald Trump, because we're going to bring back car manufacturing, and we're going to bring it back fast. They're building some of the largest auto plants anywhere in the world. Think of it, in the world. We're going to bring it back. We're going to make them. We don't mind that happening, but those plants are going to be built in the United States, and our people are going to man those plants. And if they don't agree with us, we'll put a tariff of approximately 100% to 200% on each car, and they will be unsellable in the United States. We have long been taken advantage of by other countries. And think of it, oftentimes these other countries are considered so-called allies. They've taken advantage of us for years. We lose jobs, we lose revenue, and they gain everything and wipe out our businesses, wipe out our people. I stopped it for 4 years. I stopped it. And we're really ready to make changes like nobody had seen before. And remember, USMCA, I got rid of NAFTA, the worst trade deal ever made, and replaced it with USMCA, which is, they say, the best trade deal ever made. Actually, probably the best trade deal was the deal I made with China, where they buy $50 billion worth of our product. They were buying nothing. They buy $50 billion worth. They had to. But I don't even talk about it because of COVID. I don't even mention it, frankly, because of what happened with the China virus. We will not let countries come in, take our jobs, and plunder our nation. They come and do that. They plunder our nation. The way they will sell their product in America is to build it in America. Very simple. Build it in America, and only in America. USA! 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 And this very simple formula in Congress has to go along with us, and they will. This very simple formula will create massive numbers of jobs. We will take over the auto industry again and many, many hundreds of thousands of jobs. We lost so many jobs over the years. If you go back 20, 25 years, they've stolen going to China and Mexico about 68% of our auto industry manufacturing jobs. We're going to get them all back. We're going to get them all back, every one of them. At the center of our plan for economic relief are massive tax cuts for workers that include something else that's turned out to be very popular, actually. Here it's very popular, in this building and all those hotels that I saw that are so nice. I'm staying in a nice one. It's called No Tax on Tips. No tax on tips. No tax on tips. I got that by having dinner recently in Nevada, where we're leading by about 14 points. Hello. I'll see you there very soon, everybody. And we're having dinner at a beautiful restaurant in the Trump building on the Strip, and it's a great building, and the waitress comes over. How's everything going? A really nice person. How's everything? Oh, sir, it's so tough. The government's after me all the time on tips, tips, tips. I said, well, they give you cash. Would they be able to find him? She said, actually, and I didn't know this, she said, very little cash is given. It's all put right on the check. And they come in and they take so much of our money, it's just ridiculous. And they don't believe anything we say. And they've just hired, as you know, 88,000 agents to go after them even more. And I said, this shows the level of my, you know, most people go out, they hire consultants, they pay millions of dollars. But I said to her, let me just ask you a question. Would you be happy if you had no tax on tips? She said, what a great idea. I got my information from a very smart waitress. That's better than spending millions of dollars. And everybody, everybody loves it. Waitresses and caddies and drivers and everybody. It's a large group of people that are being really hurt badly. They make money. Let them keep their money. I'm going to protect Social Security and Medicare. Democrats are going to destroy Social Security and Medicare because all of these people, by the millions they're coming in, they're going to be on Social Security and Medicare and other things, and you're not able to afford it. They are destroying your Social Security and your Medicare. Under my plan, incomes will skyrocket, inflation will vanish completely, jobs will come roaring back, and the middle class will prosper like never, ever before, and we're going to do it very rapidly. But no hope or dream we have for America can succeed unless we stop the illegal immigrant invasion, the worst that's ever been seen anywhere in the world. There's never been an invasion like this anywhere. Third world countries would fight with sticks and stones not to let this happen. The invasion at our southern border, we will stop it, and we will stop it quickly. You heard Tom Homan yesterday. Tom Homan, put him in charge and just sit back and watch. Brandon Judd. The Border Patrol, he's incredible. These guys, you know, they really, their job is a lot easier if they don't have to do anything, but they want to. They're patriots. Brandon Judd, Border Patrol, ICE. ICE goes out. You have to see what ICE does with MS-13. You have these are probably the worst gang, and ICE goes in there. And I know a lot of people on these rows here, and they're very tough people, but they don't want to do this job. They'll go into a pack of MS-13 killers. They're the worst, probably the worst gangs in the world. We have thousands of them. I moved thousands and thousands out in my 4 years. We moved them out, and it was a pleasure. But ICE would go right into a pack of these killers, and you see fists flying, you see everything flying, and then they take them. They put them in a paddy wagon. They take them back and they get them out of our country. And the other countries weren't accepting them back. And I called up and I said, tell them that we're not giving them economic aid anymore. And the next day I got calls from all of these countries that were terminated Billions of dollars we spend on economic aid to countries that does us, frankly, no good. And the next day I was called by everybody. I couldn't take all the calls. Sir, sir, what's the problem? I said, you won't take your killers back that you sent in caravans into America. You won't take them back. Well, sir, if you'd like us to, we would give very serious consideration to doing that. And within 24 hours, they were being taken back for years and years.